د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنی خبرې مجلې ته خراغلست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې ویلي دي له افغانستانه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کیږي عملاً د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخی وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د تروریزم ضد دفتر مشر د داعش ډلې خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې څلور اتیا افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشې شوي دي. د هغه بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو، په دې ډله کې یو شمیر کورنۍ هم شاملې دي. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له اسلام آباد ښار څخه نیول شوي او له دوو څخه تر پنځو ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیانو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرایلو لومړی وزیر خبرداری ورکړی چې که اسرایلي ارغمل د اونۍ تر پایه خوشي نشي نو په غزه کې اوربند به مات کړي او درنې حملې به پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړې. هغه وویل د حماس دا اعلان چې د شنبه په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشي نه کړي د اوربان سرغړونه ده. هغه د اسرایلو پوځ ته امر وکړ چې خپل ځواکونه د غزې په ترانګه او شاوخوا کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرایلي یرغمل د شنبه ورځې تر غرمې خوشي نه شي د اوربان تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ادعا کوي چې اسرایلو په تیرو دریو اونیو کې د اوربان له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړې دي. اسرایلو دا تورونه رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لیبیا کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپاړس تنه پاکستانیان مړه شوي او لس نور تري تم دي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل د لیبیا سواحلو ته نږدې په ډوبه شوې کښتۍ کې درې شپېته پاکستانیان سپاره وو. په بیان کې راغلي دي چې په ترابلس کې د پاکستان سفارت د لیبیا زاویې ښار ته خپل استازی استولی څو د سیمه ییزو چارواکو او د زاویه روغتون مسؤلانو سره وویني. د بیان له مخې تر دې دمه د شپاړسو مړو هویت د پاکستاني پاسپورتونو له مخې تایید شوی دی. د سفارت د معلوماتو له مخې 8 تنه پاکستانیان ژوندي پاتې دي چې له هغو څخه یو تن په روغتون کې تر درملنې لاندې دی، 3 د پولیسو په توقیف کې دي او 3 نور په ترابلس کې د پاکستان سفارت ته سپارل شوي دي. مسکو پرون د مارک فوګل په نوم یو امریکایي بندي خوشې کړ. سپینې مړۍ دا اقدام په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو پر لور د پرمختګ د نښې په توګه اعلان کړ. فوګل د منځني ختیځ لپاره د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویتکاف ته سپارل شوی دی. فوګل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور نیول شوی و په 14 کاله باندې محکوم شوی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز د دې اقدام په غبرګون کې په یو بیان کې وویل دا تبادله د روسانو لخوا د ښه نیت نښه ده او په څرګنده ښیي چې موږ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر سم لوري روان یو. او ټاکل شوی د افغانستان د رسمي ورزشونو لوبډله د او سپورت په نوم په آسیایي لوبو کې ګډون وکړي. د افغانستان د رسمي ورزشونو فدراسیون چارواکي وایي دا سیالۍ د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو په برخه اخیستو سره د ایران په کوربتوب ترسره کیږي. په دې سیالیو کې په بیلابیلو عمرونو او وزنونو کې 22 افغان لوبغاړي او یو 4 کسیز پلاوی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. ویل کیږي چې افغان لوبغاړي به د روانې اونۍ د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو له خپلو سیالانو سره مسابقې وکړي. خبرونه مولا ازادي راديو اوریدل. قدرمن اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د سلواغي یادلوي څلورشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري له 12 نیټې سره برابر ده. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم ټولنه وایي د امریکا د مرستو ځنډیدل به د افغانستان په ګډون په بېوزلو هیوادونو منفي اغیز ولري.
دغه کومکونه بندیدل ویژال حالت اقتصادي لا پسې خرابوي. په دې خاطر ضروري ده چې نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي.
افغانستان بیا هم له فساد سره د مبارزې په برخه کې په شا تللی دی.
فساد یا افغانستان اوس رواج سوی دی، دلته ختمی گی نه. ډېر اداراتو کې په قضا کې ډېر زیات دی، په ټولو اداراتو کې. یعنی ما خپله تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې فساد نه وي.
په هرات کې د سرطاني ناروغیو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
زما لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کېږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې یو روسی ډیپلومات وایي د سلګونه روسی سرتیرو درملنه د شمالي کوریا په روغتونونو کې کیږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د ته وحید قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم مؤسسې خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو ځنډیدل به د افغانستان په ګډون پر بېوزلو هیوادونو منفي اغیز ولري. د مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو په مخه ځنډولې دي. په دې اړه نور جزئیات فرشتہ سحاق اوروی.
په واشنگتن کې میشت د نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سې شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د امریکا د بهرنۍ مرستو ځنډول او د امریکا د نړیوالې پرختی ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل بعد افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولی شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کمښت ترولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپلو ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له 15% څخه زیاته برخه د USAID له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی آی ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 20% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخ دی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولی شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینې برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت اقتصادي لا پسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د دریو میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا USAID له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤولانه پراختیا له اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د تیرې میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هر پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د دریو ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولای شي؟ آیا دا مونږ پیاوړي کولای شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولای شي؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د هرات د سیمیز روختون مسؤلان په دې ولایت کې د سرطاني ناروغیو په شمیر کې د 10% زیاتوالی خبر ورکوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د هرات د حوزوي روختون د ډاکټرانو له قوله راپور ورکړی چې سکل په دې روختون کې څه د پاسه 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوي دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په هیواد کې دننه د درملنې اسانتیاوې کمې دي او دا توان نه لري چې خپل ناروغان بهر ته ولیږدوي. فیروزه عزیزی او د موضوع تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان د 2040 کال په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د 130 هیوادونو په کتار کې 115 پیتم ځای خپل کړای دی. د سازمان د دې ارزونې په راپور کې چې د سیشن به پورز د فبروري په 11 خپور کړای، افغانستان ته د روغتیا په برخه کې لسل نمبر ولس نمبر ورکړي او ویلي دي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 درجه شاته کړای دی. بروندي او ترکمنستان هم له افغانستان سره د ورته نمبر په لرلو 115 پیتم ځای کې دي. د دې درجه بندې لمخې افغانستان په 2023 کال کې بیا 112 پیتم ځای کې و او هغه مهال یې له 40 نمبر درلودي. د یادونې ده چې ډنمارک د 2023 کال په شان د دې سازمان نه د 90 نمبر په خپلولو د نړۍ تر ټولو روڼ هیواد او لومړي مقام کې، او جنوبي سودان بیا د 8 نمبر په خپلولو د نړۍ تر ټولو مفسد هیواد او 100 ځای کې دی. د روڼتیا نړیوال سازمان د خپلو ټاکل شوو معیارونو او کټګوریو پر بنسټ هر کال د نړۍ د 100 هیوادونو عمومي سکتورونه ارزوي او د دوی د معلوماتو مخې دا ارزونه د نړیوال بانک نړیوال اقتصادي فورم په ګډون د یو شمیر معتبرو نړیوالو بنسټونو لخوا ترسره کیږي. د دغه سازمان په ټکو د هر هیواد نمرې لک تر لګه د دریو ډیټاو د سرچینو ترکیب دی چې د فساد اړوند د دیار لس بیلابیلو سرویګانو وروسته محاسبه کیږي. هر هیواد چې ډیری نمرې ولري هغه په دې معنا دی چې د فساد سره په مبارزه کې پیاوړی دی. که څه هم دغه سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د فساد د ډولونو په اړه دقیق معلومات نه دی ورکړی، خو یادونه یې کړی چې بې ثباته هیوادونه د استبدادي رژیمونو په درلودلو په عمومي ډول په ټیټه درجه بندي کې دي او افغانستان اوس په خپل تاریخ کې له تر ټولو بدترینه بشري ناورین سره مخ دی. هڅه مو وکړه د دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې وخت په وخت بېلابېلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړي او پر وړاندې یې د جدي مبارزې خبره کړې ده. خو له دې سره یو شمېر افغانان ادعا کوي چې د خپلو اداري چارو د ترسره کولو په برخه کې په بیلابیلو حکومتي ادارو کې د اداري فساد شاهدان دي او د بډو غوښتنه ترې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
فساد د افغانستان اوس رواج شوی دی، دلته ختمېږي نه. په ډېرو اداراتو کې، په قضایي کې ډېر زیات دی، په ټولو اداراتو کې. یعنی ما خپله تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې فساد نه وي. هغه ثابت کم خلکو له ګزاره کول دوی شاید دوی نه ډېر وخت
د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی چې د همدې ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دولتي ادارو کې فساد اماسي په غیر مستقیم ډول اصل کیږي، په ښکارا نه بلکې په غیر مستقیم ډول. او دا سیم ډیر به موږ لیدل شي په د موسساتو پر مسلونو باندې بوج راوستل کیږي ترڅو هغه محلي چارواکي ترڅو هم واخلي. زیاتره دلته د ولسوالیو ته د بشری مرستو د مؤسساتو لخوا ځنې د مسایکو لپاره د سهم کارتونه راشي چې هغه سهم په خپلو کې تقسیمېږي.
دا یادونه ده چې افغانستان په تیره یوه لسیزه کې د دغه سازمان په درجه بندۍ کې یو ځل او په خپل تاریخ کې تر ټولو ډېرې نمرې چې هغه 24 نمرې وې په 2022 کال کې ترلاسه کړې وې چې په 150 ځای کې راغلی و. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې تر کومه په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسولینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه موجوده نه وي، بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. د دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخوانی مسول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل:
بد بختانه ووایم په افغانستان کې ډېری هغه برخې تر ټولو نه ډېر اړتیا ورته لیدل کېږي او هغه د یو ستراتیژیک خطر په شکل پېژندل کېږي. هغه برخې سره نه څو کار کوي او نه یو چاته اهمیت لري. په هغه برخې کې هېڅ کار نه کېږي او ځینې برخې داسې دي چې هغه یو درېمګړي نهاد یو درېمګړي حرکت ته ضرورت لري چې هغه باندې په مستقل ډول باندې نظارت ولري. ولې اوس مهال په افغانستان کې خصوصا د مثال فساد موضوع باندې هېڅ دغسې کوم نظارت نه.
د ښاغلي ادیب په خبره په افغانستان کې اداري فساد یوازې د چارواکو او مسولینو لخوا د بډو اخیستل نه دي، بلکې د بیلابیلو نړیوالو بشري بنسټونو په چارو کې لاسوهنه، په حکومت او دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو د خپلو کسانو ګمارنې او ګڼ نور موارد هم بلل کېږي. په افغانستان کې د روڼتیا نه موجودیت په ځانګړي توګه اداري فساد خبره نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم دغه هیواد په ځلونو د نړۍ د مفسدو هیوادونو په کتار کې راغلی و.
د روڼتیا د نړیوال سازمان د راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي افغانستان د فساد پر ضد د مبارزې په چاره کې په شا تللی دی. دا راپور مخکې خپور شو. البته د هرات د سیمه ایز روغتون د چارواکو د څرګندونو په اړه چې وایي په دې ولایت کې د سرطان د ناروغانو شمیر 10% زیات شوی دی. د راپور وړاندې په خپرونه کې راځي، اوریدو ته راسره اوسئ.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسي یو ډیپلوماټ وایي چې د سلګونه روسي سرتیرو درملنه د شمالي کوریا په روغتونونو کې کیږي. د سرګندونې د اوکراین په جګړه کې د مسکاو او پیونګ یانګ ترمنځ د همکاریو د کچې یو بل انزور وړاندې کوي. په دې اړه نور جزئیات له فرشته سحاق څخه واوري.
یو روسی ډیپلوماټ وایي چې سلګونه روسی سرتیری د شمالي کوریا په روغتونونو کې تدابیر کیږي. دا څرګندونه د مسکو او پیونګ یانګ ترمنځ د اوکراین د جګړې پر همکاریو د کچ یو بل انزور وړاندې کوي. په شمالي کوریا کې د روسیې سفیر الکساندر ماتسیګورا د روسیې د دولتي ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ډیر جزئیات ورنکړل چې څومره روسان د شمالي کوریا په روغتونونو کې بستر دي او نه هم د مرګ ژوبلې یا د وژل شویو کسانو کرش میرا وړاندې کړه. دا غله خولې ویل شوی د مسکو او پیونګ یانګ ترمنځ د ورورولۍ د چلند یو روښانه بیلګه دا ده چې د اوکراین د جګړې سلګونه ټپي سرتیری د کوریا په روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې تداوي کیږي. مسکو د 2022 کال په فبروري پر اوکراین د پراخ یرغل لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د اوکراین په جګړه کې د مرستې لپاره شمالي کوریا ته مخه کړه. د لویدیز استخباراتي راپورونه وایي روسیې له شمالي کوریا څخه میلیونونه د توپخانه مرمۍ اخیستي. هغه راپورونه چې د سپوږمکیو عکسونو هم تایید کړي ښیي چې د آرام سمندر پر غاړه د دواړو هیوادونو د ګډې پولې په اوږدو کې د ورګاډي د سټیشنونو، پلونو او د بندري اسانتیاو د بیا جوړولو نښې لیدل شوې دي. تیرمنۍ شمالي کوریايي سرتیری د اوکراین سره د روسیې د پولې په اوږدو د جګړې پر لیکو راڅرګند شول. په ځانګړي ډول د کورسک سیمه کې چې اوکراین د اګست په میاشت کې پرې یرغل کړی و. د نومبر په میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ستراتیژیکي ملګرتیا یو تړون لاسلیک کړ چې د دواړو هیوادونو اقتصادي او سیاسي اړیکې لا ژورې کړې. د لویدیځ او اوکراین چارواکو ویلي دي چې د 10,000 څخه تر 12,000 پورې د شمالي کوریايي سرتیری د کورسک سیمې ته لیږدول شوې دي او اوکراینی ځواکونو د هغوی نامعلوم شمیر بندیان نیولې دي. تیر میاشت کې د اوکراین چارواکو
راپور ورکړ چې شمالي کوریا سرتیری د کورس د جګړې له لیکو نه درک شوې دي چې ښایي سبب یې وروختي درنه مرګ ژوبله وي. خو لا هم معلومه نه ده چې آیا د شمالي کوریا ځواکونه دغلته د جګړې له لیکو د تل لپاره په شا شوي دي که د دمي او بیرته اکمالېدو په خاطر شاته تللي دي. په شمالي کوریا کې د روسیې سفیر ماتسیګوره همداراز ویلي چې روسیه شمالي کوریا ته سکاره، خوراکي توکي او طبي تجهیزات لیږي. نوموړی زیاتوي چې د هغو روسي سرتیرو یو شمېر ماشومان چې د اوکراین په جګړه کې وژل شوي د رخصتیو لپاره شمالي کوریا ته استول کیږي.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري او د اوس د هرات د سیمیز روختون د چارواکو د سرګندونو جزئیات اوري چې وایي د سرطانی په دې ولایت کې د سرطانی ناروغانو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی.
د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست یو شمېر مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 15,000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څانګې د روزونکي ډاکټر محمد طارق صدیقي په حواله خبر ورکړی چې دغه شمېر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغۍ 10% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تګ توان نه لري. د هرات د اوبا ولسوالۍ اوسیدونکي عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمو لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم. زه نه پوهېږم چې څه وکړم. خدای پاک دې زما سره مرسته وکړي.
د هرات ولایت د جبریل خرګوټي اوسیدونکي جعفر احمدي هم ازادي راډیو ته وویل:
داقای سرطان مغز داشت، یک هفته پیش فوت کرد. فازیات تداویش کردی ما تا پاکستان هم برد.
رمی در مغزو سرطان در لودی و اونی مخ که وفاد شو موگی دیر درملن و کان پاکستان تا موی ورد خوخن شو. لبد مرغ پا افغانستان که دنه نه در درملن اصلا پیوی کمی دی و چوک چکو به هر که در درملن واسه و نلری ناروغی للاسه زی.
در هرات حوزوی روختون روختیای مسئولین زیاتوی چه لشپگ و کلون راهیسه، یعنی لدیر لسو اتنویم تر چوار لسو دریم کال پوری له درو زرو زیاتو د سرطان ناروغانو د دغه ولایت روغتونونو ته مراجعه کړې ده. خو د افغانستان په لویدیځ کې کوم موارد د سرطاني ناروغۍ د زیاتېدو لامل ګرځي؟ د انکولوژي څانګې متخصص ډاکټر یاسین جلالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
عوامل محیطي استفاده از غذای نامناسب باشه،
چاپېریالي لاملونه او د نامناسبو خوړو کارونه چې په هغې کې د کیمیاوي توکو اندازه زیاته وي، ناسم چاپېریال او د ناسمې هوا تنفس کول چې په هوا کې بیا کیمیاوي مواد لکه کاربن مونو اکساید چې له سرو نه پکې استفاده کیږي دا ټول خپلې اخیستې لري.
هڅه مو وکړه د سرطاني ناروغانو د شمیر د زیاتېدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاوو په اړه د هرات ولایت د عامې روغتیا د مشر مولوي محمد طالب شاهد نظر ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو شمیر 15,000 کسانو ته رسیدلی و او په کلنی ډول له 19,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې شپږ او یا سلنه یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 40,000 افغانان په بېلابېلو سرطانونو اخته کیږي چې له دې ډلې تر 15,000 ډېر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د معده، ستوني، شونډو، خولې، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د دریو میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډېر سوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د مسافر وړونکو موټرو پر سرعت یا چټک تګ محدودیت لګولی دی. د وزارت پرون په یو خبر شوي بیان کې ویلي چې د دې بهیر د کنټرول لپاره په مسافرونکو موټرو کې د جی پی ایس د څار آلې هم لګولی دي. موټر چلونکي او سورلې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له زیاتوالي اندېښمن دي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرګونو ترافیکي پیښو له زیاتوالي وروسته د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو تازه اقدام کې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره پر مسافر وړونکو وسایطو د سرعت محدودیت لګولی دی. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اعلان کړی چې د مسافر وړونکو موټرو لپاره 115 کیلومتره فی ساعت سرعت ټاکل شوی او چلوونکی حق نه لري چې له دې زیات چټک ولاړ شي. دغه وزارت دغه شان وایي چې د موټرو د سرعت د کنټرول په موخه یې د جی پی ایس د څار آلې هم په یو شمېر مسافر وړونکو موټرو کې نصب کړي دي او دا پروسه به هم نوره وغځوي. افغان موټر چلوونکي د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښمن دي او د طالبانو حکومت دا اقدام د ترافیکي پیښو د راکمولو کې موثره بولي. حبیب الله شاهی چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی د طالبانو له حکومت غواړي چې دا طرحه په جدیت سره پلی کړي. دی وایي
د ترانسپورت وزارت لخوا په سرعت محدودیت ټاکل یو ښه اقدام دی. دا کولی شي د مسافرو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د جی پی ایس آلې نصب باید عملي شي ځکه چې دا د خلکو لپاره ګټور تمامیږي.
د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې په افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېرې کیږي او هر کال زرګونه مسافرو ته پکې مرګ ژوبله اړوي. سید نظر چې د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي بی احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لوی لاملونه دي.
برادر بزرګم طرف وځي
زما مشرور وظیفې ته روانو، له یو موټر ښکته شو بل موټر ته پورته کېده چې له یو ډاینا موټر سره یې ټکر وکړ. درې ورځې روغتون کې بستر و، بیا مړ شو.
د مسافر وړونکو شرکتونو ځینې مسؤلین هم د طالبانو دا اقدام ستایي. عبدالقاهر چې د یو ترانسپورتي شرکت مسؤل دی وایي چې دوی لا د مخه په خپلو موټرو کې جی پی ایس آلې نصب کړي دي خو غوښتنه لري چې د اوږدو مزلونو لپاره د سرعت حد یو څه لوړ شي. دی وایي
زموږ موټرو کې جی پی ایس نصب دی. موږ له امارت څخه غوښتنه کړې چې د اوږدو سفرونو لپاره چیرې چې موټرې ډېرې ناوخته رسي او مسافر ستړي کېږي باید د سرعت حد یو څه لوړ کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د جی پی ایس آلو د نصب موخه دا ده چې د مسافرو سفرونه خوندي شي او ترافیکي پیښې کمې شي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د قوس په 28مې نېټې په 2 جلا ترافیکي پیښو کې د کابل کندهار په لویه لار له 500 ډېر کسان مړه شول او له 200 زیات ټپیان شول. مخکې تر دې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست په یو راپور کې ویلي وو چې د 1403 لمریز کال له پیله تر اوسه نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له اندازې زیاته چټکتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه سایت څلور شي دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسو چې دلته په مساکله کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزوري دي او هیڅ جواب هم په ورځ کې 2 یا 3 هم نه کوي. دلته 2 ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه، په دې لس واره چې زنګ وو یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا دی چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په 180 افغانۍ ورکوي، هغه 180 افغانۍ هم وخوري هغه زر دی کو کې 200 خلک نشي مصرفولی ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک 200 دقیقې ته ضرورت لري، 50 دقیقې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه نه باید دایمه پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمای ده، ورختونه ډېر وسو، باید سي موږ سره کومه کونه وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه د هلمند نه دادی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خدا موږ ډېر ورسره نبستنګ وروره مننه ژوندی وس.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.